دیرش دقیقې دي. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمای کې 25 دقیقې باس لرو، خو دا شپه په مکرې لاندو خبرونو ته د ناروی د کډوالو شورا نن اعلان وکړ چې د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډ له کبله د افغانستان په ګډون په څو هیوادونو کې خپل بشري فعالیتونه ځنډولي دي. د شورا په یو بیان کې ویلي دا لومړی ځل دی چې دوی اړ شوي له جګړو، ناورینونو او بې ځایه شویو اغیزمن خلکو سره په نږدې 20 هیوادونو کې روان او بیړنی بشری فعالیتونه وسندوی. په بیان کې راغلی دی چې د ناروی د کډوالو شورا اړه د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې خپل مرستندوی کارکونکو له دندو ګوښه کړی او ډیر ژر به په بورکینا فاسو او د سودان په دارفور سیمه کې د امریکا لخوا تمویل شوي مهم پروګرامونه وسندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي فلسطینی دولت د سعودي عربستان په خوره کې جوړ شي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل دوی دا ناممکن له منل شویو حقایقو سره په ښکاره تضاد کې او د سعودي عربستان د حاکمیت سرغړونه ګڼي. بیان زیاتوي چې فلسطین د فلسطینیانو خاوره ده او تر هغه چې اشغال دوام لري او د فلسطینی وګړو حقونه تر پښو لاندې کیږي غزه او سیمه به بې ثباته وي. نتنیاهو متحده ایالاتونو ته د وروستي سفر په ترڅ کې وویل چې ریاض کولای شي په سعودي عربستان کې دننه یو فلسطینی دولت جوړ کړي. د فراه ولایت د ابو نصر فراهي د بندر د طالبانو کمیسار وایي د بندر ته په لاره کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. محمد اسماعیل زاهد وایي د کسانو موټر نن ماسپښین هغه مهال د سړک د غاړې پر ماین برابر شو چې دوی د بار لپاره فراه ته روان وو. د هغه په وینا ماین له پخوا څخه هلته پاتې وو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو ځل بیا هغه احتمال رد کړ چې هیواد اوکراین ته د اوږده واټن ویشتونکي تروس توغندي واستوي. ښاغلي شولز د خپل محافظه کار سیال له هغه نظر سره مخالفت وکړ چې ویلي وو د روسیې په خاوره کې د اهدافو د ویشتلو لپاره باید اوکراین ته ویجاړونکي وسلې ورکړل شي. هغه په داسې حال کې چې د جرمني عمومي انتخاباتو ته دوه اونۍ پاتې دي، پرون د محافظه کار ګوند په مشرۍ د ائتلاف له کاندید فریدریخ میر سره په 90 دقیقې مناظره کې دا څرګندونه وکړه. او د ګواتیمالا د پلازمینې ګواتیمالا سیټي د اوروژنې اداره وایي لږ تر لږه 10 کسان نن د یوې لوی لارې په اوږدو کې له یو پل څخه د یو بس د راغورځېدو په پیښه کې مړه او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د ادارې د چارواکو په وینا دا پیښه نن سهار وشوه. ویل شوي چې دا بس له ګواتیمالا سیټي څخه د وتلو په حال کې و. د پیښې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی.
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
سلامونه وخت په خیر. زه فرشته سها کمه تاسو زموږه آزادۍ رادیو نه اوري خبرونه د 25 دقیقې بحث په دې خبرونه کې به په دې بحث وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د فبرورۍ 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه لري. په غونډه کې به د اسلامي دولت خراسان څنګه یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور چې وړاندې خپور شوی خبرې او بحثونه وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې په 1 مخبور شو راغلی چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورهاخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. په راپور کې همداشان راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د پروپاګاند څنګه په پراخه توګه فعال پاتې شوي او لا هم پام وړ نقد پیسې د دوی د لاسرسي لپاره هلته شته چې د اټکل له مخې یوازې په عراق او سوریه کې د پیسو اندازه شاوخوا 10 میلیون ډالر ته رسیږي. د اسلامي دولت خراسان څنګه یادایش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وروستي راپور کې همداشان د طالبانو د حکومت د کډوالو ورستنیدونکو چارو وزارت سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی باندې د ځانمرګ برید چې مسؤلیت یادایش منلی وو یادونه شوې ده. ویل شوي چې کېدای شي یادایش په دا برید د طالبانو هغه ادا تر پوښتنې راولي چې وایي په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی دی. قدرمنو اوریدونکو خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه همشته د سیاسي چارو شنون کوي هر یو استاد نصر الله ستانګزی او همدار از نثار احمد شیرزای صاحب را سره خبرونه کې میلمانه دي هر دواړو میلمانو ته خبرونه ته خر اغلاس تویم ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله ورزو په سر کې ستانګزی صاحب ته ستانګزی صاحب کتا سوراته وایي چې څنګه چې په دې راپور کې هم ویل شوې دي طالبانو په کراتو کراتو د داعش حضور په افغانستان کې رد کړی دی او دوی ویل چې مونږ د داعش ډال یا د خراسان ډال مونږ زپلې ده خو بیا د غدریو کلونو کې په افغانستان کې پیخي کیږي حمله کیږي لکه ورستۍ حمله د یو وزیر وجل کېدل او بیا پړې د داعش ډلې په غاړه خستل دغه ټوله په څه معنی د تاسو څنګه ارزوي د داعش حضور په افغانستان کې په کومه کچه کې ده
سلامونه خور تاسو ته چې سته درنو اوریدونکو ته مو د شک نشته چې په افغانستان کې نه یوازې د داعش ډله بلکې مختلف نورې تروریستي یا حداقل د تروریستي او افراطي افکارو مرتبطه ډلې حضور درلودلې ده او حضور لري اما په مختلفو کچو دا یوازې په افغانستان کې نه متاسفانه دا یو شبکه چې فعاله ده د منځني ختیځ نه را شروع او تر پاکستان او حتی تر هند پورې په دغه سیمو کې دوی تیت او پراک خپاره دي او فعاله دي طبیعي ده چې دغه وخت نه چې وروسته طالبان قدرت ته رسیږي د هغه مفکوروي تضاد او اختلاف لکه بلې چې طالبان د داعش سره په فکري لحاظ لري شک نشته چې طالبان هڅه کړې ده چې داعش ډله وځپي او کله کله یې هم ځپلې ده او ممکن فعالیتونه یې محدود شوي وي اما دغه ادعا چې نور داعش په افغانستان کې نشته یا په سیمه کې نشته یا نور تروریستي ګروپونه فعال نه دي دا ډېر واقعیت نه لري لکه چې تاسو په خپل خبر کې ته اشاره درلوده داعش ډله په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په تېرو درې کلو څو میاشتو کې په مختلفو تروریستي عملیاتو لاس پورې کړی او تر ډېره حده پورې هغه خپل اهداف هم ستاین کړي هغو ته رسیدلي دي نو دا د ښیي چې داعش یا په ورته نورې مشابه ډلې فعالې دي دلته یوه بله نقطه هم زه غواړم ارزو کوم چې کله کله طالبان هم ادعا کوي پاکستان چې خپل په اصطلاح د تروریستي ګروپونو په سیمه کې تروریستي ګروپونو زیږنتون پیژندل کیږي او له دغو ګروپونو سره له پخوانه ډېرې اړیکې درلودلې دي یا لري دوی هم کله کله د خپلو ګټو دپاره ممکن پر مختلفو القاب لاندې یا حتی له داعش یا نورو ډلو سره په همغږۍ ځینې فعالیتونه په افغانستان کې د افغانستان د بې ثباتۍ دپاره یا د امتیاز د اخیستو دپاره یا حداقل اوس طالبانو سره ځینې اختلافات لري د هغو د لاسته راوړلو لپاره هم د دې ګروپونو استفاده وکړي
ډیره زیاته مننه استاد بیرته به تاسو ته راوګرځو دا چې څنګه کولای شي طالبان دغه ډله وځپي یا د دې واک دوی لري او یا هم دومره قوت دوی لري چې دغه ډله وځپي او کنه د سوال ته به بیرته راوګرځو خو ارزو شیرزي صاحب ته شیرزي صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د راپورونو پر بنسټ ویل کیږي چې د طالبانو پرمینس کې خپل منځي اختلافات مخ په زیاتېدو دي تاسو څه فکر کوي دغه اختلافات هم کیدای شي د داعش غوند تروریستي ډلو د پاره زمينه نور هم مسايده کی یعنی دغه ډلې الته لا زیات شي په ټوله کې کراته دا وایي چې آیا د دوی خپل منځي اختلافات هم په دې کې رول درلودلای شي
سلامونه ونې کړي تاسو ته ستانګزي صاحب ته تخنیکی همکارانه او څوک چې دونګه غاغوري ګورې د کله چې طالبان راغلي د افغانستان کې د داعش د لپاره دلته ډېر لوی تبلیغات خپل طالبان شروع کړی دا تاسو چې د طالبانو د خپل منځي اختلافات یاد کړه، دوی منځ کې خپل ځان یو بل سره دښمني لري، یو بل تروري وجنی، او د هلته د معدنونو خبره ده، د پیسې چې راځي، د دوی ارتباطات چې بهر استخباراتو سره ده، دا خپل منځي جګړو دوی هم چې یو بل باندې بریدونه کوي، دوی هم پړی اچوي په داعش باندې. دا هم انکار نه کوو چې داعش شته، داعش فعاله ده، او د داعش د فعالېدو دپاره خپله طالبان لاس لري. د طالبان یو بل پروژه هم دا ده چې دلته په افغانستان کې او په منطقه کې داعش دپاره لاره واره کړي، لاره جوړ کړي، او داعش دپاره دلته دوی خپله دغه د افغانستان د مدنیات د پیسې نه، د کوم پیسې چې راځي د افغانستان د خلکو د مالیات نه، د اقتصاد نه دوی ګټه اخیسته، دوی خپله د داعش د لویېدو دپاره دوی ډېره کلکه کار کړی ده په دغه درې نیم کال کې. دا چې طالبان وایي چې موږ دلته داعش ځپلی ده او داعش نشته، دا هم یو فریب ده، یو دروغ ده. طالبان د طالبان بل نوم داعش ده. د طالبان او القاعده دلته ګوري، القاعده تر ټولو نه لوی ده. القاعده دلته د دوی د مور په حیثیت یا د پلان جوړور یو ګروپ په حیثیت دوی ته پلان ورکوي، که طالب ده، که داعش ده، که هر څوک نور تورستي ډلې ده، د دوی اصلي بنیانګذار هغه القاعده ده، یا د دوی پلان جوړونکي اداره هغه القاعده ده. د القاعده نوم اوس دوی نه اخلي، په دې چې ټوله دنیا پوهېږي ټوله نه. القاعده ډېره لویه کارونه کړې ده، ډېره قوت لري، او داعش دپاره چې دوی نوم اخلي، د داعش نوم استعمالوي، معلومیږي چې دوی خپله د داعش د غټ کېدو دپاره ډېر لوی کار کړی ده. د داعش د سربازګیري جلب جذب دپاره دوی کار کړی ده. ښکارا معلومی او پاکستان هم په دې کې ډېر لوی لاس لري. پاکستان د دغه د داعش د جوړولو لویولو دپاره یو لویه پروژه نوې اخیستې ده. موږ ګورو چې د پاکستان استخبارات په دې کار کې ډېر لوی لاس لري. اکثر د داعش د شاخې خراسان چې ده، د دې قومندانان او لیدران چې ده، دغه پاکستانیان ده، اعظم ډېره پاکستانیان ده. او مخکره معلومیږي چې د داعش د نوم نه دوی استفاده کوي، او داعش یو بله وظیفه دپاره په منطقه او په افغانستان کې دوی خپله آماده کوي چې دې کار کې پاک د طالبانو ډېر دوچت مخکره معلومیږي چې ډېر اوچت لوی لاس ده.
مننه شیرزای صاحب. استاد ستانکزی، تاسو ته راځو که دا راته ووایي، څنګه مې چې شیرزي صاحب نه هم دا پوښتنه وکړه، که تاسو هم راته ووایي، لکه په راپور کې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې هم په دغه اړه دوی بحث کوي، د طالبانو پر سطح د دوی د حکومت په سطح یو وزیر وژل کیږي، او بیا د هغې د وژلو پړه دوی په داعش اچي، یو داعش ډله یې هم مني. بل خواته بیا د راپورونو پر بنسټ دا ویل کېده چې خپله د طالبانو په منځ کې د اختلاف افات پر بنسټ دغه سی او پی خرمایسته شوې ده، خو دوی بیا په نړیواله کچه وای چې دا داعش باندې اچي. نو په افغانستان کې د داعش حضور څومره تهدید زیات دی، لکه د یو وزیر وجل کېدل، دغه تاسو څومره ګواخی چې دغه د داعش ډلې حضور په افغانستان کې خپل افغانستان ته شاو خو د سیمه منطقې ته څومره ګواخونکي حالت دی؟
ګوره، کله چې ملګری ملتونو سازمان دی هغه اصول و لمخه لحظه میکانیزمون و مقررات و لمخه ملگور ملتو هر سازمان یا هر رکن کلتی پیو موضوع بانده بحث کدی یا اخفل آجنگا که داخلوی اوگوی دفکتون و دلائل و شواهد و موثق و مدارک و پر مبنا موضوع آجنگا تا داخلوی ملگور ملتو نه به هغل چانگرو روشونو او لارو نچه لریه قضایا پا مستقیم دول یا غیر مستقیم دول سیری تحقیقی کوی او گروست پخوی او آجاگا که شاملی بنا که بده که هیچ شک نسته چه دلکه توریستی گروپو نفعال دیل اغیر جمله نه ده داعش ده خراسان چانگه دوی فعال دی، دوی پا دول حضور فعال دی پا افغانستان که کم گوران بلک چه لارسو کلا چه داعش پلومری زل که پا دوزر او مواتم کال که شکل نیسی پا منزنی خطیس که دا لره افغانستان ترازی پا مغا جمهوریت پا دوری که دوی دلتا جلب و جست که بلاخره دی و فعال تروریستی گروپ پا شکل را برسیده کی خصوصا کله چې داعش په عراق کې او وروسته په سوریه کې ځپل کیږي دوی کډه کوي افغانستان او د دوران د کرښې هغه غاړې ته دلته دوی فعالیږي او بیا تاسو شاهدان یې چې د جمهوریت په دورې کې موږ دوه ډېر عمده ټکې درلودلې یو دا ده چې طالبانو خصوصا د مشرقي د شنوارو په ولسوالیو کې د طالبانو او د داعش ترمنځ ډېرې خونړۍ جګړې وشوې چې افغان حکومت هم دا په هماغه وخت کې په دغه عملیاتو کې په اصطلاح د دوی په ضد داخلو طالبان د افغانستان له مختلفو سیمو ورغلل او داعش هلته وځپه تر یو حدودو پورې هغه جبهي جنګ ورته وځپه او دوی راغلل په تروریستي فعالیتونو ښارونو ته مراجعه وکړه او یو ډول نمایشات او تبلیغات ډېر شدید وکړل. وروسته د هغه نه تاسو ګورئ چې د داعش په زرګونه تنه د افغانستان په جمهوریت اسلامي جمهوریت په محابسو کې وو. کله چې طالبان راغلل هغوی خوشه شول، هغوی یو مجهزه نیرو ده. او بله خبره دا ده چې په فکري لحاظ داعش یو ځان د بیل فکري خط لري او هغه تبلیغي هره ورځ لکه چې تاسو ویلې دوی مختلف منابع لري تمبیدیږي. بناً ملګري ملتونه چې کله په خپل راپور کې دا خبره راوړي چې طالبان یو وزیر وځول کیږي دا په موثقو دلایلو راوړي. په دې کې هم شک باید ونه کړي چې داعش د یو تروریستي ګروپ چې د هر تروریستي ګروپ خصوصیت داره ممکن د طالبانو په منځ کې هم نفوذ ولري او حتی د طالبانو په منځ کې د اختلاف درامنځته کولو لپاره هم هڅې وکړي. دغه ټول ټکو ته پام کړه درلودلو سره داعش یو تهدید ده او ستاسو سوال دا چې دا څنګه کنټرولېدای شي یا څنګه مثلا د دوی تهدید کمېدای شي د هر منفي پدیدې د له منځه وړلو لپاره بستر غوښتل کېږي. طالبان متاسفانه د افغانستان د اکثریت خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري په نړیوالو مناسباتو کې په نه داخلېږي یا دغه ظرفیت نه لري چې ور داخل شي. په سیمه ایز لحاظ دوی نشي کولی چې له ګاونډیو هېوادو سره په همغږۍ کې د تروریستي ډلو د ځپلو لپاره په اصطلاح توافقات ته ورسیږي. خپل دوی په نړیواله سطح تر شک لاندې دي او همداسې هم وچ دوی خپله ډېر تروریستي اعمال کړي دي. دوی کرکټرونه تروریستي وو. بناً دغه ټکو ته پام کړه درلودلو سره دا ساده نه ده. ما مخکې د خپلو خبرو په سر کې هم عرض وکړ چې د داعش د زیږون دپاره لویه ساحه پراخه ساحه هغه پاکستان ده چې پاکستان په دې کې لاس لري، حتی استخباراتي سازمان په کې لاس لري. د تروریستي ګروپونو تجربه ښودلې ده چې د پاکستان له تاسیس ده بیا تر ننه په تېره بیا د ثور د کودتا نه وروسته پاکستان په منظم او سیستماتیک ډول د دو هدفونو د ویشتلو لپاره هند او افغانستان دپاره په معمولي ډول تروریستي ګروپونه زیږولي دي، تولید کړي دي او د خپلو هغه استخباراتي ګټو دپاره. بلان دغه ټول تهدیدات دا په سادګۍ له منځه نه شي تللی. دا یو قوي متمرکز دولت غواړي، دا یو پیاوړي پالیسي ګانې غواړي، دا متخصصین غواړي. باید د تروریزم د له منځه وړلو لپاره علم دا وایي چې اول د تروریزم د افکارو ځپل، د اکستریمیستي یا افراطي افکارو له منځه وړل. طالبان په خپلو دغه اقداماتو چې هره ورځ یې کوي او هره ورځ مدرسې جوړوي په هر کوڅه او کلي کې جوړوي، د توجه ولري چې طالبان ظاهرا فکر کوي چې دغه مدرسې د دوی په اصطلاح عسکر دي او سبا به دوی د افکارو ملاتړ وي. په دغه مراکز کې، په دغه مدارسو کې د احتمال شته چې تروریستي افکار وده وکړي او لږ له جملې نه داعش مشابه افکار راوزیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره د ډېر خطرناک.
مننه استاد. څنګه چې تاسو هم اشاره وکړله دې ته چې خپل د طالبانو فکر لار او یا هم دوی کړنې شاید د دې باعث شي چې افغانستان د طالبان د داعش ډلې د پاره یو ځای وي چې دوی په کفالیت خپل زیات کی. دغه ټکی تکرا شو چې طالبان تر اوسه پورې په نړۍ کې د نړۍ په ساته نه دی پیژندل شوی.
دوی یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، دوی خپل یو حکومتي تګلار نه لري چې نړیوال ورسره اړیکه ټینګ کړي. دغه ټکی څومره د پدې باندې تاثیر کوي چې دغه وسلوال ډلې په افغانستان کې نفوذ ډیر کړي او سیمې ته خصوصا خپل افغانستان ته د دغه وسلوال ډلو لکه داعش غوندې خطر به څومره زیات وي؟
دلته زه عرض کوم چې څو ټکو ته. اول ټکی دا ده چې تروریزم یوه پدیده ده، یوه سیاسي نظامي پیچلې پدیده ده چې د ده په ارتباط دوه ګونې برخوردونه کېږي په سیاست کې، د اوس په نړیوالو مناسباتو کې. کله کله متاسفانه ځینې هیوادونه، حتی ځینې دولتونه، ځینې مشهور دولتونه، ځینې لوی دولتونه د دغه تروریستي ګروپونو نه په استفادې سره غواړي خپلو اهدافو ته ورسیږي، یا حد اقل خپل دښمنان په مناسب نړیوالو مناسباتو کې تر فشار لاندې راولي. بل دا ده چې بل ډېر عمده ټکی دا ده، عوامه بین المللي ذهنیت دغه ده چې تروریزم چې په هر ډول او هر بڼه وي، د هر هېواد په یو څنډه کې فعال وي، هغه نړیوال تهدید ګڼل کېږي. د همدې لپاره بین المللي سازمانونه په جدیت نظر ورته کوي او په جدیت څاري. د تاسو سوال په ارتباط چې د طالبان حکومت لا تاسو په دې هېواد نه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی به وکړی چې بل نړیوال همکاري دغه پدیدې سره وجنګیږي؟ په هیڅ وجه نه. اوله خبر دا ده چې لا تاسو پورې هم یو د دلیل نه پیژندلو د طالبانو همداده چې لا تاسو هم دنیا او عامه ذهنیت په نړیواله سطح فکر کوي چې خپله طالبان تروریستان دي. بلان یو دلیل دا ده چې دوی په رسمیت نه پیژندل کېږي. د نورو عواملو تر څنګ چې مثلا دوی نړیوال قوانین نه مني، مثلا تاسو ګورئ چې یو شر دوی تر وخته کې ښودل کېږي چې تاسو بشري حقوقو ته درناوی وکړي، تاسو بین المللي موازنه ته درناوی وکړي، تر څو د رسمیت پیژندلو مسله حل شي. او طالبان د هر ورځ تېرېدو سره دغه ټکی نه مسافه اخلي، واټن اخلي. دا د دوی د مشروعیت نه پیژندلو یو عامل دا ده چې لکه چې ما عرض وکړ چې دوی تروس پورې هم د تروریستي ګروپونو سره تماس لري، لګلې جملې نه ویل کېږي چې القاعده سره لا تروس پورې هم طالبان فعال روابط لري. نو کله چې پرسنل ته نه پیژندل، بین المللي همکاري وجود نه لري. تروریزم داسې یو پدیده نه ده چې په یو جغرافیک محدود شي، هغه سرحدات سیري نور هیوادو ته ځي، نور جوړ کې دی لکه یو شبکې باندې په نړیواله کچه فعالیت کوي. بناهن کله چې طالبان نړیوالو ته خپل ځان تثبیت نه کړي چې یو ډلې یا یو ګروپ یا یو حکومت په شکل بین المللي موازین مني، دنیا له دوی سره د تروریزم په ځپلو کې هم همکاري نه کوي. او د تروریزم ځپل یو ضعیف حکومت لکه د طالبان حکومت لطوانه جی خبر ده چه مبارزه و سر وکریسی.
ډیر زیات مننه ستانګزی صاحب. شیرزی صاحب، تاسو څه فکر کوئ؟ څنګه چې ستانګزی صاحب هم اشاره وکړله، د داعش ځپل به طالبانو د پاره په دوسینی شرایطو کې چې د نړۍ تاوان کومک دوی سره نشته، د داعش غوندې ډلې ځپل به دوی ته اسانه کار وي؟
وګوره، اول دقت وکړئ چې داعش یا نور تروریستي ډلې کوم ځای نه پیدا شو. دوی ټول افکار یو ده، خو یو داعش نه ده چې د افغانستان د پاره یا منطقه یا دنیا د پاره دوی ګواښ وي. درویش تروریستي ډلې چې اوس د طالبان تر واکمنۍ لاندې فعالیت کوي په افغانستان کې، دا یو لویه ګواښ ده. او دا ګروپونه کوم ځای نه پیدا شو، جهاد چې په افغانستان کې شروع شو، دا ټول که القاعده ده، که داعش ده، که نور تروریستي ډلې ده، که طالبان ده، ټول د جهاد د پروګرام د پروژې نه پیل شوی ده. د دوی افکار، د تګلارې ټول یو ده، خو مختلفو وختونو کې دوی لوی استخباراتونه دوی کار ولیدا. که دقت وکړو چې کوم وره وخت نه چې طالبان راغی په افغانستان کې، در نیم کال مخکې د داعش خبره نه و. هغه وخت د پاکستان او د طالبان ترمنځ دوستي هم ښه و، د استخبارات رئیس هم راتله او تله، او دوی ډېره دوستي و په لوی سیژونه. د دوی دپاره پاکستاني لیدران لابیګري هم کوله. کله چې د داعش نوم پیدا شو، د طالبان او پاکستان ترمنځ یو جعلي اختلافات پیدا شو. معلومیږي چې پاکستان د داعش جوړولو لپاره لویولو لپاره د طالبانو په مرسته بل پروژه نیولې ده چې دوی یو جالي دښمنی خودلې ده چې موږ دښمنی لرو او د داعش نوم هر وخت دوی کاروي. دوی چې مخکې وایي چې دوی خپل اختلافات لري یا د اقانی وژل کېدو د خیل رحمان اقانی وژل کېدو د دوی خپل ذاتی دښمنی وو او پرې واچوله په داعش باندې او نور هم داسې هر کار چې کېږي په کابل کې په افغانستان کې دوی اچوي په داعش کې. څوک پوهېږي څوک ثابتوي چې دا داعش کړی ده دا ټول کارونه؟ خو دوی د داعش نوم په خپله لویي او دا هم ډېره مشکله ده چې موږ وایو چې طالب او داعش بیل ده. همدغه طالب داعش ده، داعش همدغه طالب ده. دوی بس نومونه یې بدل ده او استخبارات دوی د نومونه یې په بیلابیل موضوعاتو دوی ګټه اخلي. او دا چې موږ ګورو چې همدغه مخکې وایي چې القاعده ډېره لویه یو ډلې ده، شورای امنیت راځي د داعش په خاطر یو کانفرنس جوړوي، ولې د القاعده لپاره نه جوړوي، ولې د طالب لپاره نه جوړوي، ولې نور ډلې ده چې دوی لپاره نه جوړوي؟ معلومیږي چې شورای امنیت هم دا د استخباراتو لاس پوڅه ده چې د دوی په نفع دوی کاری، شورای امنیت دوی کاری او غیر مستقیم د داعش د لویدو لپاره دغه شورای امنیت هم او لوی استخباراتونه هم لاس لري تبلیغ که غیر مستقیم. ولی نور توریستی دلی دوی خطرناک نه ده. داعش دلته په افغانستان کې ډېر لوی و که په سوریا او په آسیا په شرقی میانه کې هغه وخت ولی داسې یو ناس دوی جوړه نکړه. دوی معلومیږي چې داعش یو لویه نوره وظیفه ته دوی آمده کوي او داعش دپاره دوی خپله تبلیغات کوي او طالبان که دای وایي چې موږ داعش ځپلې ده او همدغه طالبانو د ډلې نه او په دغه ډیر نیم کال کې د دغه افغانستان د مدنیاتو نه پیسې چې راغی دوی ګټه واخیستله، داعش ډېر لویه کړه او همدغه لارې نه دوی داعش وړي آسیای میانه ته او داعش یو لویه وظیفه ته دوی آماده کړې ده. او طالبان چې څو وایي چې موږ داعش نه یو، دوی طالبان او داعش افکار یو ده، کړنه یو ده، دوی برخورد یو ده. که داعش ګواښ ده خو طالب هم ګواښ ده. طالب دپاره ولې یو شورای امنیت کې یو ناصر نه جوړوي؟
مننه شیرزای صاحب. ستانکزای صاحب، خپرونه وخت کم پاده ده که په لنډو کې راته دا ووایي چې آیا به د دغه غونډې نه وروسته یا نړۍ له طالبانو سره په کومک همکارۍ ته چمتو وي او که نه دغه جګړه به تنه خپله طالبان پر مخ بیایي او آیا دوی به دا امکانات ولري؟
دوه مسئلې باید پام کړو. په دوه اړخیز ډول دا اوس هم داسې هېوادونه شته چې طالبانو سره همکاري لري، له هغې جملې نه روسیا دا خبره لري. د هغوی د امنیت شورا لوی منشی سبسته مخ کابل تراغ ایرانی هم دا همکاری لری، ازبکستان و سر لری، عربی هوادون لکه امارات و قطر پده ارتباط طالبان سر استخباراتی همکاری دا اوز هم لری پده ارتباط. اما یه تاز خبر پده ارتباط چه یو همغیی را منستسی و امنیت شورا پده ارتباط یو پریک رو کری پر لند زمانه که دیرو تا خوشبین نیم در غنده هم ممکن دی و مصاحبه صادر دو پر شکل بی نده یا قطعنامه دی صادر اولو پر اینوان چه اگر بیا پر ملگور ملتون و پر امنیت شورا که معمولا اجرایوی حالت میسی درست دومره با غختلی نوی چه دی و هم غگه یا دی مبارزه دی پاره دی و پلتفرم یا میکانیزمونه دی جوڑول پاره پکت بحث وسی. به هر صورت بیا همزه تکرار اون چه طالبان لطوس پر دنیا کم مشکوک ډله ده، لطوس پر ډېر اعتماد در باندې نشي کولی چې بیا د لویو پروژو لکه د تروریزم سره د مبارزې په مسله کې له دوی سره همغږي شي.
ډېره زیاته مننه استاد. په افغانستان کې د داعش ډلې د ګواښونو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه ده نن او په همدې تړاو مونږ نن بحث درلود. 15 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو نه اورېده. زمونږ ګران او قدرمن میلمانه هر یو استاد نصرالله ستانکزی او همداراز د سیاسي چارو شنونکی نثار احمد شیرزای صاحب سره په خبرونه کې میلمانه وو. تاسو زموږه کلاس ادي رادیو نوریدل ډیره زیاته مننه چې تر دې دا مرا سره وای.